Radio.
نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې په لسګونو غړي له خپلو میرمنو او ماشومانو سره دولت ته تسلیم سوي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه سراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو سراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښو وروسته د تالقان ښار اکثرو سرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. بل خو د هرات ښار د سرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې پچه ګټلې وه لومړی بی چنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د په 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خپاره سوي تر سلو ډیر بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرهچیان خو زیاتې او باشان ول. مظاهره چانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسه کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په منځ کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي، نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پوښتنه کې د ولسمشرۍ دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنی ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي، د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د ننګرهار والی وایي د افغان قوو د عملیاتو په نتیجه کې په دې ولایت کې د داعش ډلې اصلي مرکز ویجاړ شوی.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا دا چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د افغانستان په شمال کې هم د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوې.
په خلایزار کې، په امام صاحب کې، پارچی کې، یعنی داسې خلکو لیدلې دي او موږ دا خبره نظامیانو ته هم ویلې دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
په هلمند کې بې وزلې کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال مرستو ته اړ شوي دي. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې شوي چې پر لرګیو ښکلي ډیزاینونه کوي.
زه خپل کار نه کوم، دا کارونه ټول شاګردان دي، بزه خالي وایم دا سیستم باندې دا کارونه وکړي تاسو.
تر اونۍ مو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم تي. د دې خبرونه د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څخه در رسیدلو راپورونو لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته موبایل تر اوسه پورې د داعش 1550 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 225 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبری غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. وی ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا هغه کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه موږ کابل ته لیږو، بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځینې دغه کوي. دې کې 200 کسه موږ نارینه موږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه موږ نیولې هم نه دي، همدغه سیم پریغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو دغه سره وسیږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حدې پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدیدن هغو وقفهي وقفهي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه وی واله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو، خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې اووه اتیا نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي. د افغانستان په شمال کې هم د داعش ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. اجمل آریان د افغانستان د شمال څخه په دې اړه راپور راستولی.
د کندوز او تخار د ولایتي شورا او ځینې غړي وایي چې د دغو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډلې نښې او نښانې لیدل شوي دي. دوی ټینګار کوي چې نوموړې ډله په ښکاره ډول په سیمه کې حضور نه لري. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
چې د اطراف خلکې راځي موږ ته وایي چې بعضې خلکې راوتي لقاپو شو، یعنې هدف داعش دی، یعنې داعش ته په خلایزار کې په امام صاحب کې پارچی کې یعنې داسې خلکو لیدلی دي او موږ دا خبرې نظامیانو ته هم ویلي دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې جدي ګامونه پورته نه شي نو ښایي د کندوز او تخار ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډله خپل فعالیت پیل کړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بشکل دقیق شمام تایید کرده نمیدانیم چون که اونا فعالیت رسمی و علنی خود را اوجه شروع نکرده که قرارگاه منظم و سنگر منظم
موک په دقیق دول دا موضوع نشو تایید اولی زکه دغه ډلې په رسمی دول په سیمه کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او منظم قرارگاوی نه لري، خو نخی و نخانی په سیمه کې لیدل شوی دی او له خلکو سره هم دا ویرشته چې ښایي د داعش ډله په تخار کې په ښکاره توګه خپل فعالیت پیل کړي. له دې سره سم د کندز د شیرچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلمراد ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې چې بهرنیو جنګیالیو د طالبانو په لیکو کې فعالیت درلود په دې وروستیو کې له داعش ډلې سره بیعت کړی دی.
استقامت یې چې ښکا قروغ میګه مربوط خواجهغار میشه او استقامت کاریاب بود وزبکا
د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اړوند د چچکا او قروغ سیمو کې خارجي ازبک جنګیالي موجود و، خو اوس د داعش ډلې ته اوښتي دي او یا د سیمې د شیرچی ولسوالۍ ته نږدې موقعیت لري. بلخوا د تخار ولایت د دشتي قلعه ولسوالۍ یو تن مدني فعال حامد قرلوق وایي چې د دې ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو کې یو شمېر کسان د ځوانانو ترمنځ د داعش ډلې په ګټه تبلیغات او جلب و جذب کوي.
اینجو مثلا مرکز تعلیمی نه داره، اینجو مبلغین داره، اینجو مثلا مدارسی داره که از اینجو جوانان
د داعش ډله دلته رسمي روزنیز مرکز نه لري، دلته مبلغان لري او دغه راز دلته مدرسې لري ځوانان جلب و جذبوي. جلال آباد، کونړ او لغمان ولایتونو ته یاستوي. تر اوسه پورې یوازې زموږ ولسوالۍ څخه څه باندې شل تنه ځوانان د داعش ډلې په لیکو کې وژل شوي دي. په ورته مهال کې د کندز په دشتیارچي او خلیزال ولسوالیو کې دوه معتبرو سیمه ییزو دولتي سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې مربوط یو شمېر مخپټو وسلوالو په نوموړو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړی او د جلب و جذب په حال کې دي. کندز او تخار ولایتونو سیمه ییز چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي او دغه راز په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې حضور او فعالیت په جدي توګه ردوي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در مجموع هیڅ نه راپور رسمي از ارګانای کشفي هم از پولیس هم سیاست محترم
موږ تر اوسه پورې په دې اړه د کشفي ارګانونو څخه هم د ملي پولیسو او د ملي امنیت ریاست څخه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې داعش ډله دلته فعالیت ولري او یا جلب جذب ولري. موږ دغه ادعا ردوو. له دې سره سم د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری وایي
حضور ګروه داعش یا جلب جذب ازینا در ولسوالیای ماورای کوکچه اساس و بنیاد نداره.
د تخار ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو کې د داعش حضور او جلب جذب اساس نه لري او تر اوسه پورې په دې اړه کشفي ادارو د ولایت رهبرۍ ته کوم راپور نه دی استولی او دا خبره موږ ردوو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیت کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولی چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برطانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وخت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخله په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
په هلمند کې بې ځای سوي کورنۍ وایي چې عجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستې لپاره څه نه لري. الیاس دایي او په دې اړه نور تفصیل.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د نامنوی او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري.
د هلمند کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو مخې دمګړې 4,800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري.
اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیښ او خاله ته ورکوي او مستحقو ته نه رسیږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنوی له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بیا خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، د هغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځې ګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي خو دوی شي نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجی نوراغا سادات راتول روزمره د مرستندوی ادارو سره خبري کوي. د هیلو شودل چې لنډ موده کې به د هغه کورنیو لپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره لوړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه ورته ورکړه، مکتوبي د لارې مام ورته ورکړه، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ لپاره موږ د دوی څه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر سره او د 2800 کورنۍ لپاره د بل دفتر سره غوښتنه وکړله چې د دوی لپاره د ژمنې توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څه کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسیږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي
د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 1400 کورنیو ورها خوا شاوخوا 6000 نور کورنیو مسته چې د نامنوی له امله نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. موږ دلې استای تازه دی راجو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسله چیرو د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوی وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ایزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شارونو ته پراخ شول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بای د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بای د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکوه. خامنه ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره لدې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملي شي.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران صبح
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درېګونو قواو مشران فیصله وکړي زه یې ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي. په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولټا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دار چې د نړیوال ټولنې یو برخه بو وسی. فکر کوم چې خلک نه هیلی دي، دوی ازادي غواړي، دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي و چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یوه معترض وژل کېدا تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یوه جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یوه تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غواړی یاست او سم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی زوړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تلخان کې د یو سرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جټ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تسل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا ازادي راډیو ده.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم می دلارم شاده بخش کندنکاری نورستانی.
کندنکاری نورستانی؟
نه دا کارونا چکم ده دا کجنه نورستانی ده دا به مخکنه کار ده. اوز دلتا استاز ما شاگردان تا اموزش درس نورستانی ورکو.
دا نورستانی کندنکاری چی ده کنه؟ سخت ده زکوالی آسانه ده؟
ملا مشکل ده.
خدا غدی وال کی باندې کنه دغه په داړو کې چې کندن کاری سی وی دی دغه چې شوی د پاکل باندې معلومات راکړه.
دا نورستان کې مخکې نه دا په شای سلسله نه دی د پساب دا روان شوی دی.
دغه چورکونجه تخته ده کنه دغه دې څه کارون دوی نه کوي.
دا ستاره ده.
دا په څومره وخت کې جوړ شوی؟
دغه ورځ کې جوړ شوی ده.
تخپل جوړ کړی؟
نه نه شاګردانو کار ده. زه خپل کار نه کوم، دا کارونه ټول شاګردان دي. زه خالي وایم دا سیستم باندې دا کارونه وکستاس
دا کندن کاری.
کندن کاری نورستاني.
ښه، د دې د کول څومره مفید دي، څومره ګټور دي؟
څوک چې زکه ډېر فائدہ لري.
مثلا څه کوم فائدہ؟
فائدہ مثلا خپل کار کوي، مثلا خپل فامیل ته پاره ډوډۍ پیدا کوي، چاته مثلا ناراض نه کوي.
او دا کندن کاری تاسو کړی کنه مثلا دا ستاره تاسو ته وایي دا په څورو په خرچيږي، څومره ارزښ لري؟
یو سل شلو دا درد سنتي.
دای در دسانتی
دا دومره دومره
لاس پلاس وکي.
او لاس پلاس وکي وپرنو
بیا په اصول شل په خرچي
خرچيږي.
څوک یې اخلي؟
دا مثلا څوک چې علاقه شاک لري هغه اخلي.
دا شاکي کسان به ډیر دي کله
نه بس پیدا کیږي ډیر دي.
یعنی تاسو غریبي او کار کیږي
60% 50% نورستاني کار شي کوم د داخله او د خارج کې نشته. تنه د افغانستان کې ده.
ښه، څنګه د کار کې خوشاله؟
بل ډیر خوشاله ما.
او ډیر زیاته مننه، خدای دې کار لدینم خکه.
تاسو نه مننه ډیر.
ګڼ اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي د انتخاباتو هغه ټیمونه چې ځان بایلون کې محسوسوي په یوه ابله بهانه د پایلو د اعلان مخه نیسي. حمیده نظری د کلات څخه لیکلي هغه کاندیدان چې د خپلې ناکامۍ زغم نه لري د کمیسیون په کارونو کې د خنډ نه جوړوي بلکې کمیسیون دې پرېږدي چې دا ملي پروسه بشپړه کړي. سخی پاچا شاهین د خوست له ځاځي میدان څخه لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو غوښتنه ده چې د نتیجو د اعلان ځنډ نور د زغمونو وړ نه دی. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي طالبانو په لشنګ ولسوالۍ کې د نجونو نږدې ټول مکتبونه تړلي دي. د ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي د ژمي پر رسېدو سره په هلمند کې سختې ستونزې دي، هیله ده چې حکومت ورته پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي موږ د چین راتلونکي غونډې ته خوشبین یو، خدای دې وکړي چې هغه بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. عبدالاحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برېښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملی کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت باید په دې هیواد کې نور د ځنګلونو د وهل کېدو مخه ونیسي. او تورجان د هلمند له مرجې لیکلي که پر طالبانو هم داسې فشار راوستل سي لکه پر داعش ډلې چې راوستل سوی، دوی به هم حکومت ته تسلیم سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د آزادی رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته سهارنی خبری مجله له ستار فروغ نووري.